پوری. نو ښه خبره دا ده چې یو قوي جبهه رامنځته شي او په دې کې ځوانان تر ټولو مخکښ واوسي او دوی راولاړ شي او دوی د دې جګړې خلاف د دې ناروا او ظلم خلاف آواز پورته کړي.
لیکوال او شنونکی مشتاق رحیم هم په دې باور دی چې ځوانان د سولې په برخه کې ډیر څه کولای شي او دا کارونه به هغه وخت لا نور هم ګټور وي چې د شبکو په چوکاټ کې وشي.
لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي، هغه دا چې د تاو تریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسي په کچا په ستراتیژیک کچا باندې پریکړه کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاتړي شي د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ کومه کرکه پیدا شوې ده هغه له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کال ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته سره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بیسوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د سولې په پروسه کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې، له جګړې وروسته د ځوانانو ترمنځ شته عقدې او فاصلې څنګه ختمېدلی شي او خپل ځوانان د سولې او امن د راتګ په برخه کې څه کولای شي، په همدې اړه مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پالیسۍ له رئیس حضرت الله شریفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. شریفی صاحب، د سولې خبرې روانې دي خو په دغه پروسه کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزوي؟
د سولې په پروسه کې ځوانانو ته ونډه ورکول سوي ده، ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دا ونډه زیاته سي. دغه جنگ چې دغه اکثریت ځوانان دي، ځوانان قرباني زیاته ورکړي، نو باید ځوانانو ته زیاته ونډه ورکړل سي.
د ځینو ځوانانو خبره دا هم ده چې مثال په دغه پروسه کې هغه ځوانان چې ډېر فعال دي خبره کولای شي، هغوی نه دي تللي، یعنی هغوی ته وخت نه دی ورکړل شوی، پر ځای هغه کسان تللي چې هغوی مثال د سیاسي ډلو سره یا له سیاستوالو سره اړیکې لري، د هغوی خپلوان دي.
دا هم باید موږ ونه وایو چې حتمان باید عمر د 13 نه تر 15 کالو پورې. موږ ډېر رهبران لرو چې د هغوی فکرونه ځوان دي، دوی ټول د ځوانانو لپاره کار کوي، د ځوانانو د خیرازۍ لپاره کار کوي. په ټوله کې باید هدف دا نه چې باید حتماً د عمر تر 13 نه تر 15 پورې، بلکې هر هغه څوک چې د ځوان د پرمختګ لپاره فکر لري، د ادارات د ځوانولو لپاره فکر لري، دغه ډول ځوانان باید ګډون وکړي. په دکشته دې په اوسنی آیت کې ډېر تکړه تکړه ځوانان استعمال دوی خبرې د څو ورځې واورېدلې، ولې مخکې د دنه چې د ځوانان لاړ شي دوی زموږ سره مشورې کړې دي، موږ نور ځوانان ورته راټول کړي، د ځوانان نظریات دوی واغستل. څو ځلې موږ د جناب دریسب سره، د سولې وزارت سره، د مدني ټولن سره، د دوی منسجم انسجامنګ را منځته کې بیلار، د دوی غوښتنې موږ د مذاکره کوونکي هیئت سره موږ د موضوعات شریک کړو، په دې باندې کار شوی دی. ولی دا به ډیره مشکله چې ټول ځوانان لاړ سي. دوی د ځوانانو نظریات اغست دي، موږ یو 12 مادې پریکړه لیک دوی ته ورکړو، د سولې په اړه د ځوانانو کوم غوښتنې چې وي تر څو د ځوانانو اولویتونه په پام کې ونیسي.
په دې دومره وخت جنگ کې ځوانان په دې خپل وخت تیر کړي چې یو بل کرکه وکړل، یو بل سره وجنګېدل، او حتی د یو بل یو وړه خبره هم نشوي زغملای. ځینې کسان په دې خاطر مو وجل چې د دوی غونډې فکر نه درلود. اوس چې دغه پروسه روانه ده، څنګه کېدلی شي دغه کرکه وقدې چې جګړې د ځوانانو په زړونو کې رامنځته کړي دا ورکه شي، او دوی د یو بل تر څنګ کېني، یو بل واوري، او سره له فکری مخالفتونو یو بل ومني؟
څو برنامه چې موږ پر لار هم لرو، ولې غوښتنه مو دا ده چې نهادونه او مدني ټولنه موږ سره مرسته وکړي. دا عامه پوهاوی برنامه چې دیو بل څخه سالم درک نه لرو، سالم شناخت نه درلودل دي. نو که چیرې سالم درک یو بل څخه ولرو، د عامه پوهاوي برنامې جوړې کړو، د دوی ترمنځ د تجربو د شریکولو پروګرامونه، د مشاعرې، کنفرانسونه، سیمینارونه پر لار واچوو، انشاءالله موږ به په راتلونکي کې د تاوتریخوالي څخه یو پاکه جامع ولرو.
یعنی سوله باید په زړونو او ذهنونو کې هم وشي. خو خپله ځوانان څه کولی شي اوس دغه پروسه روانه ده، دوی که په کلي کې دي که په ښار کې دي، څه کولی شي؟ د دوی مسؤلیت څه ده په دې برخه کې؟
په ټولنه کې غټ مسؤلیت د ځوانانو دی. د سولې په پروسه کې دوی ډیر څه کولی شي. د مثال په ډول د سولې په پروسه کې دوی د سولې پیام رسولی شي. ځوانان چې د پیام په رسولو کې مرسته کولی شي. مثلا وګورئ د نورو نړۍ ځوانان، هغوی که هر مسئله په دغه کې راځي، هغه مثبت طرف باندې هر ورځ په سوشل میډیا کې پوسټ کوي. نو زموږ ځوانان هم کولی شي چې مثبت پوسټونه وکړي، مثبت فکرونه رامنځته کړي، مثبت فعالیتونه وکړي، تر څو موږ ښه ټولنه ولرو.
اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید زهیر معلم او تاسې حقیقت څه دی خبرونه اوري. ښکاري چې افغانستان یو ځل بیا د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی، خو آیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې وبا د مخنیوي لپاره بیا څه تدابیر لري؟ هغه اندېښنې چې له کبله شاید یو ځل بیا افغانستان د دې ویروس له ګواښ سره مخامخ شي څه؟ پر همدې موضوعاتو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له وایاند ډاکټر اکمل سمسور صاحب سره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب، خره غلاست خبرونه ته اجازه راکړئ چې زه سره پوښتنه یو ځای وکړم. په افغانستان کې د کورونا وبا دویم د بیا ځلی راتګ ګواښ څومره جدي دی؟
زه سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. فعلاً د کورونا د دویمې څپې احتمال زیات دی. نور ملکونو کې که موږ وګورو، هلته وخت نه شروع شوې ده او د دې احتمال شته چې په ژمي یا مني کې په افغانستان کې کله چې هوا سړه شي، کېدای شي دویمه څپه په افغانستان کې هم احتمال شته. که احتیاط نه شي، دویمه څپه په افغانستان کې هم شروع شي.
کومې اندېښنې دي حداقل چې دا ګواښ رامنځته کړی دی چې شاید افغانستان دغه نیټه چې تاسو یاده کړ چې منه یا همژمي کې یو ځل بیا د وبا له ګواښ سره مخ شي؟
خو یو لوی اندېښنه دا ده، کله چې هوا سړه شي، د هوا د سړېدو سره د ویروس خپرېدو احتمال هم زیاتېږي. ولې ویروس ډېر خپرېږي؟ دویم په سړه هوا کې، چونکه مونږ په ګرمو خونو کې ډېر تعداد خلک په ګرمو خونو کې را یو ځای کیږي، نو کله چې د خلکو یعنی زیات تعداد خلک په لږ کمه فاصله کې یو بل سره نږدې ډېر مدت لپاره ژوند کول شروع کړي، نو دام د ویروس انتشار زیاتوي. او بل خبره دا ده، بل یو علت کې په ژمي کې معمولا په افغانستان کې په ښارونو کې هوا ډېره ککړه وي، او ککړه هوا د انسانانو تنفسي سیستم له مشکل سره مخامخ وي، او دغه مشکلات د کورونا په موجودیت کې بیا یو یره یا اندېښنه موجوده ده چې کېدای شي ډېر خلک هغه امراض یا مرض د کووید نه په ډېرو خلکو کې شدت زیات شي. او اخیری خبره دا ده چې د کورونا ترڅنګ معمولا په منی او ژمی کې یو بل ویروس چې د انفلوئنزا یا د ریزش ویروس ته هغه هم راځي، نو د ککړې هوا، د یخې هوا، د انفلوئنزا ویروس د موجودیت، او د خلکو په یو ګرمه خونه کې یو ځای کېناستل، پاتېدل، ډوډۍ خوړل، دا ټول هغه عوامل دي چې
یو تر ټولو لوی ګاښ تجمو یا راټولېدنه ده چې په ډېری هیوادونو کې مخنیوی کیږي. بدبختانه باید وایم چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت که څه هم د محدودیتونو سره کرکټ ته اشاره اجازه ورکړه چې په افغانستان کې لیګ ترسره شي، مګر هغه شرایط چې تاسو وړاندوینه ورته کړې وه په نظر کې ونه لیدل، ونیول شول. یوازې د چهارشنبې په ورځ چې د دې لویې پایلو به تاسو ولیدل چې زرګونه تنه بېله دي چې واټن په نظر کې ونیسي، ماسک واچوي، سره نږدې وو. فکر نه کوئ چې دغه ګواښ خپله یو ډول لاره ورته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم برابره کړه؟
خود افغانستان امید روغتیا کل سپارښتنې چې د کرکټ بورډ سره شریکې کړې وې او یو طرزالعمل چې کرکټ بورډ د افغانستان د عامې روغتیا سره شریک کړی و، په هغې کې دا بیخي واضح لیکل شوي وو چې ټولې لوبې به چې کېږي هغه به په سټیډیم کې هېڅ لیدونکي پکې موجود نه وي، یعنی په میدان کې به لیدونکي نه راځي، صرف لوبغاړي به وي او هغه لوبغاړي به هم داسې وي چې څوک اراض علائم پیدا کوي د ټولو معاینات به کېږي او هغه لوبغاړي چې ټیسټ یا معاینه یې د کورونا مثبت وي هغه به په لوبه کې شرکت نه کوي. نو د دې دغه سپارښتنو په پام کې نیولو سره بیا مې روغتیا وزارت کرکټ بورډ ته اجازه ورکړه چې دې لوبې شروع کړي، نو کله چې اوس هغې سپارښتنو ته موږ پاملرنه نه کوو دا به د دې باعث شي چې کېدای شي موږ منی او ژمي ته انتظار ونه کړو، له هغه نه مخکې دویمه څپه شروع شي او د ویروس خپرېدل زیات شي. هر هغه بې احتیاطي چې موږ کوو چې هلته له لسو یا له لسو نه زیات تنان رایوځای کېږي، د ویروس خپرېدل په داسې ځای کې چې لس یا له لسو نه زیات تنان سره رایوځای شي ډېر زیاتېږي او د دویمې څپې
په پایله دو احتمال نورم زیاتوي. په داسې حال کې چې ټولې وړاندوینې موجودې دي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د فوټبال لیګ ته هم اجازه ورکړې ده، خپل د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر ولاړه دغه لیګ پرانیست او تاسو په خپل ولیدل په هماغه سیمه کې چې لیګ پرانیست د لسونه نه بلکې د شلو نه زیات نفر سره په هماغه یو ځای کې راټول شوي وو. آیا افغانان یو خارق العاده موجود دی چې فکر کوي په دغه وایروس به ککړ نشي او بیا خپل د روغتیا وزیر هم ورزی داسې یوې سیمې ته
د سپورت اجازه د دې لپاره ورکړل شوه چې موږ د زمينه مخ کې باید چې سپورت زیات شي، هر کله چې ورزش کوو ورزش د انسان معافیت جوړوي او د روغتیا وزارت پالیسي دا ده چې د دې لپاره چې واکسین د ویروس لپاره تر اوسه نه ده جوړ شوی، نو راځئ چې د انسانانو معافیت قوي کړو او کله چې موږ د معافیت خبره کوو یعنې د دفاعي سیستم د انسان خبره کوو هغه انسانان چې روزمره سپورت کوي د هغو معافیت قوي وي، د همدې دپاره ډېر توجه په دې وشوه چې کرکټ ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې او فوټبال ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، ترڅو د سپورت کولو فرهنګ په افغانستان کې رواج شي او له ژمې نه مخکې زموږ وطنوال په سپورت وکړي، نو دفاعي سیستم به یې قوي وي. خدای نه خواسته که چېرته په ژمي کې د ویروس خپرېدل زیات شي، نو د قوي دفاعي سیستم سره به دا به د دې ویروس مقابل کې یعنی مبارزه وکړي او بیا به ډېر خلک شدیده مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په افغانستان کې په ورځني ډول د کورونا پیښې له 200 نه شمیر ډېر و، د مړینې کچا په ورځني ډول باندې کم و، اما اوس چې د پیښو د ثبت شمیر کم دی، د مړینو کچه ډېره شوې. زه تاسو ته د چهارشنبې ورځ یادولی شم چې نږدې لس تنه په 24 ساعتونو کې مړه شوي وو. دلیل یې څه شی کېدای شي؟
زمونږ اوس وګورو، د مونږ روزمره پیښې کمیږي او د مړینې کچه په کمېدو ده. تېر څلورو هفتو کې زه تاسو ته ووایم چې د مونږ درې دېرشمه، څلور دېرشمه، پنځه دېرشمه او شپږ دېرشمه هفته کېږي، نو په دې کې د مونږ د مثبتو پیښو تعداد هم په کمېدو دی. اگر چې په شپږ دېرشمه هفته کې د مونږ د مثبتو پیښو تعداد زیات شوی ده، مګر د مړینو کچه که وګورو په څلور دېرشمه، درې دېرشمه هفته کې ولس و، په څلور دېرشمه هفته کې هم ولس دی، یا پنځه دېرشمه هفته کې مونږ اووه تنان درلودل، په شپږ دېرشمه هفته کې چې دی یوولس تنان شول. نو دلته د مونږ لږ ذره اضافه کېږي او تېرې چهارشنبې ته چې تاسو ذکر وکړو هغه داسې شوي وو چې په افغان جاپان کې هغه کسانو چې خپل ټیسټونه کړي وو او ټیسټونه مثبت وو، نو د مونږ د وزارت په طرفه یو ټیم تللی وو چې هلته وګوري چې څومره ډیټا یا هغه کسانو چې د هغو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم چې آیا دا خلک رغېدلي دي، مړه شوي دي، څنګه شوي دي، په سیستم کې راجستر شوي وو. نو بیا کله چې دا دوسیاګانې وکتلې په هغې کې اته داسې تنان پیدا شول چې هغه پخوا مړه شوي وو، مګر د هماغه څوک د ډیټا یا د ارقامو مسؤول وو، هغه په خپل وخت سره دغه اتو نفرو راپور نه و ورتړی، نو دغه حیات کې تللی وو، دغه اتو نفر یې پیدا کړل. نو دا ځکه په چهارشنبې په ورځ باندې راپور ورکړل شو. اوس پیلن که موږ شفقانو ته وګورو، شفقانو کې د عاجل وارډ کې تنان یعنی یا نشته یا ډېر کم دي، او غاجل واکسین کوم مریضان دی ډیر وخیل نه دی دا په دې معنا چې دی هو د مرګېدو احتمال ډیر کم نه حالت ښکته ان شاء الله یو څو ورځې په عادل کې تیرې شي بیرته به ښه شي او بیا به خپلو کورو ته لاړ شي نو فعلا اوس د مړو شمېر په راکمېدو ده که له تېر وضعیت سره مقایسه کړو مګر د چهارشنبې چې تاسو خبره کوئ دا واقعیت ده دغه اته مړي چې کابل نه راپور شوي وو دا زاړه وو خو نو راپور شوي نو دا یې ځکه د تېرې چهارشنبې ورځ راپور وه.
ډاکټر صاحب د عامې روغتیا وزارت یو مسولیت دا هم لري چې ټولو ادارو ته د هر کار د پیل او غندېخنو مسله هم وروخی. تاسو لوړ تحصیلاتو ته اجازه ورکړه علي تحصیلاتو چې کار پیل کړي، اما پورسوي کې به خبر یاسي چې تنها په یو ولایت کې 15 محصلین کورونا نیولی دي یو ټولګي نه. فکر نه کوئ چې دلته مسولیتونه بیرته ورګرځي د عامې روغتیا وزارت ته چې شاید د سلا په برخه کې یا د مشورې په برخه کې یا د اجازې په برخه کې دقیق فکر نه وي شوی؟
یعنی دقیق فکر شوی دا موږ کله چې تحصیلات یالي وزارت سره د معرفت وزارت سره یا ځای کېناستو طرحه جوړه شوه، طرحه د افغانستان کابینې ته لاړه، د کابینې د اجازې نه بعد مکتبونه شروع شول او پوهنتونونه شروع شول. نو وزارت خپل پیشنهادات شریک کړي دي، نظارتي کمیټې جوړې کړي دي او د نظارتي کمیټې مسلسل د پوهنتونونو او مکتبونو نه لیدنه کوي ترڅو هغه شرایط چې کوم ذکر شوي دي دواړو وزارتونو کې موافقه کړې ده یا درې واړو وزارتونو کې موافقه کړې ده دا په مکتبونو او پوهنتونونو کې عملي شي. مګر دا باید چې یاد ولرو چې موږ په بحران کې یو، په بعضې پوهنتونونو کې څنګه چې تاسو د غور ذکر وکړو په غور کې دیر تنان په کورونا باندې مبتلا شوي وو، چې څلور اویا تنانو نه موږ معاینات واغېستل دیر مثبت وو الحمدلله اوس هغه په کورو کې دي. یعنی وضعیت یې ښه دی، مګر دا په دې معنا لري چې انسان دې نورو پوهنتونو ته راشي. د دنیا په کچه که وګورو په ټوله دنیا کې 1190 پوهنتونونو کې د کورونا موږ وایو چې 1190 پوهنتونونو کې شاګردان په کورونا مصابه شوي دي او تقریبا 88,000 شاګردان یا محصلین په ټوله دنیا کې په کورونا په پانتون کې داخله کې مبتلا شوي دي. د افغانستان کې 10 تنان مبتلا شوي دي، مګر دا مبتلا کېدل په دې معنا لري چې موږ باید چې نورم احتیاط وکړو او سپارښتنو ته پاملرنه وکړو چې څو دغه پانتون ته تلل، مکتب ته تلل، دا همداسې ادامه پیدا کړي، دا بند نه شي، احتیاطه مو نه کړو. خدای نه خواسته د کورونا مثبت واقعات زیات شول، کووید مریضان زیات شول، یا وزارت صحت عامه او دولت مجبوره ده چې محدودیتونه زیات شي، مکتب بند شي، پوهنتون بند شي، نو دا د موږ د خپل احتیاط پورې اړه لري. که چېرته ماسک واچوو، لاسونه ومینځو، خپل واټن وساتو، نو بیا دا امکان لري چې کرا کرا د موږ ژوند بیرته د عادي حالت ته لاړ شي. او که چېرته احتیاط ونه کړو
ډاکټر اکمل سمسور صاحب لتاسډی رمانه.
د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، دا سکرم ټنګ ټکور دې په حجره کې، دا سکرم ټنګ ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په hujra ke پہجر کے فرد خانو نوکر نیشتا، پہجر کے فرد خانو نوکر نیشتا،
هر سړی د سړی نور دی په حجره کې هر سړی د سړی نور دی په حجره کې داسې ګرم ټنګ کور دی په حجره کې داسې ګرم ټنګ کور دی په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دی په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دی په حجره کې
کور دے پل حجرت کے